دوستان عزیز، با شنیدن گزارش اوضاع شرق میانه میرسیم به پایان برنامه دری این ساعت 5 با مطالب تازه. من سلطان محمد سرور بازم در خدمت خواهم بود، اما اکنون ساعت استودیو 4 عصر را نشان میدهد. همکارم سال محمد صالح در استودیو تشریف دارند و میکروفون را به اونا میسپارم. صالح صاحب بفرمایید.
دیر مننه سلطان سرور تستلم سی اوردون کو تاز مال خوا سلام دخ پروانه تر پینزو بجوده پورا پرونی کوری چی په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ناتو سره پر سیاسي او امنیتی اړیکو خبري وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن دوه ایرانی پیلوټان د عراق پولیسو ته څیرمه د الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه شول. اخوانن په شمالي وزیر سن کې د سړک پر غاړه د ماین په چودنې کې لښ تر لږه څلور پاکستانی عسكر وژل سوي دي. تر سره مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قسیم سلیمان څخاوري.
دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو اربیا د پاکستان د ډیورنډ پر کرښه د تازه جوړې سوې دروازې د لرې کولو غوښتنه وکړه. د کورنی چارو وزارت هغه راپور ناسم بللی چې پکې په روان میلادي کال کې د وسلوالو د حملو زیاتېدو ته اشاره سوې، او د تخار په مرکز تعلقان کې د یو ښوونځي د مسمومو سوې انجنو شمیره نوي کسانو ته ورسېده. کورنی خبرونه واوري. د بهرنی چارو وزارت یو اربیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر سفري نقطې جوړه سوې دروازه ژر تر ژره لرې کړي. د دې وزارت ویان جانان موسزي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له پاکستاني لوري سره په تماس کې دی تر څو دا دروازه لرې کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت رسمي موقف دا ده چې از موږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي، ولې تر اوسه پورې ګوشتې ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه دروازه چې پاکستاني فوج جوړه کړې وه هغه ځای پر ځای ده. چارواکو نه د پاکستان دولت نه په تکرار دا غوښتنه کوي چې دا دروازه د هر څه زر د دې سیمې نه لرې کړي.
دا گزارش لري د حقیقت ده یا دا بدی مسئله؟
افغان حکومت روسه لغې چې پاکستانی پوز په ختیځ کې د ډیورنډ پر کرښه یو دروازه جوړه کړه، یو پلاوی پاکستان ته واستوه څو د دروازه لرې کړي. پاکستان ته د دې پلاوی تر تګ وروسته د پاکستان پوز موافقه وکړه چې دا دروازه به لرې کوي، خو لا هم د پاکستان حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د کورنی چار وزارت د انجوګانو د خوندیتوب په نوم د ادارې وروستی راپور بیا اساس وباله چې پکښې په افغانستان کې د وسلوالو د حملو زیاتېدو ته اشاره سوې. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا راپور له دوی سره د هماهنګۍ پرته برابر سوی او کوم رقم چې یادې ادارې خپر کړي ناسم دي.
دا گزارش لره د حقیقت ده یا دا بدی مسئولیت ده نه چې داسې گزارشونه جوړ کړي؟ دا رقم هم چې په گزارش کې راغلي کاملا میاساس او غلط دي.
په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو 2301 د حملې ترسره کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 30% زیاتوالی شي. د تخار په مرکز تعلقان ښار کې د بی بی مریم په نامه د انجونو د یو ښوونځي د مسموم سوي زده کوونکو شمیره نوي تنو ته ورسېد. د تعلقان د مرکزی روغتون یو مسؤل ډاکټر عبدالقیوم قایم ازادي راډیو ته ویل چې د انجونو نن سهار مسمومی سوی دی. د دې زده کوونکو د مسمومیت د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوی. تر دې څلور ورځې وړاندې د تعلقان شر د بی بی هاجرې په ښوونځي کې هم یو شمیر زده کوونکي مسمومی سوی وي. او د اوبو او انرژي وزارت نن د انټرا ګلوبل په نامه له اوکراینی شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د پنجشیر په پاندره سیمه کې د برښنا دوه توربینونه نصب سي. د دې پروژې د عمل کېدو تړون نن په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت او یاد شرکت ترمنځ لاسلیک سو. پر دې دستګاو څه باندې 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې بودیجه افغان حکومت برابره کړې ده. د توربینونه به په پنجشیر کې شاوخوا 8000 کورنۍ ته 4 میګاوټ برښنا برابره کړي او د جوړېدو کار به په 13 میاشتو کې بشپړ سي. دا و د دې محل کورنۍ خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشا جلال زئی اوروی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د اپوزیسیون له جنګیالو سره به د 130 میلیون ډالرو په ارزښت غیر پوځي مرسته کوي. جان کیوري دغه اعلان په هغه اعلامیه کې کړی چې د سوریه د اپوزیسیون د ملاتړ کوونکو د غونډې په پای کې خبره سوې ده. د سوریه د اپوزیسیون پلویانو چې د سوریه د نړیوالو ملګرو ډله هم ورته ویل کېږي، پرون په استانبول کې په غونډه کې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل
For the last several months, we have steadily increased our non-lethal.
دا وای دا ورستیو څو میاشتو راهیسې موږ خپل غیر پوځي مرستې 120 میلیون ډالر ته زیات کړی دي. په دغه مرستو کې خوراکي مواد او د درملو بستې شامل دي او له هغو سیمو سیمایزو مشرانو سره هم کومک کیږي چې غواړي په سوریه کې د باثباته او دیموکراتیک راتلونکي لپاره زمینه برابر کړي. جان کیری زیاته کړه چې د سوریه اپوزیشن او د هغوی نړیوالو ملاتړ کوونکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به مرستې په سوریه کې د مخالفینو د عالی پوځي شورا له لارې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیل دواړه د ایران اتمي پروګرام ته د ورته خطر په سترګه ګوري. هیګل نن تل ابیب تل رسیدو سره سم دغه څرګندونې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر به چې د منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. چک هیګل وویل چې د اسرائیل او امریکا ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په پوځي برخه کې د همکاریو تړون تهران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د ایران پر ضد پوځي حمله لا تر اوسه هم یو انتخاب دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ وای چې د پزلزله ځپلي ولایت سچوان کې د بیا رغونې پر پلانونو کار پیل شوی دی. د چین صدر اعظم نن په سچوان کې خبريالانو ته وویل صدر اعظم لی کیانګ وای د زلزلې د ځای تر لیدو وروسته وپوهیدم چې د خلکو ژوند او جایدادونو ته یې سخت زیان اړولی. زموږ لپاره تر ټولو مهم کار هغو سیمو ته ورتلل، د وضعیت څارل او د مرستې د پروګرامونو عملي کول دي چې زلزلې ځپلي دي. موږ به خلکو ته ډاډ ورکړو څو د راتلونکي لپاره هیله پیدا
کړو.
په چین کې د ژغورنې ډلې نن په سچوان کې لری پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستې رسولو هڅه کوي. پرون په سچوان کې درنه زلزله وسوه چې لږ تر لږه 109 اویا تنه پکې وژل شوي او 6200 تنه زخمیان دي. یمنی چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې نن د القاعده د دوه مشکوک غړي وژل شوي دي. ویل کېږي چې د حمله د یمن په مرکزي سیمه وادي عابده کې شوې او د وسلو یو زیرمه هم له منځه تللې ده. یو یمنی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ژورنالیستانو ته نن وویل چې حمله سهار وختي وسوه. دا په یمن کې په تیره یوه اونۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دوهمه حمله ده. نن دوه ایرانی پیلوټان د عراق پولی ته نږدې د الوتکې د سقوط په پیښه کې مرسوي دي. د ایرانی ځواکونو د امریکا سخت F-15 جنگي جټ الوتکه د آبادان په ولایت کې راغورځېدلې ده چې د عامل د موندلو لپاره یې څېړنې پیل شوې دي. دا په ایران کې د هغو زړو جټ الوتکو څخه وه چې د 1909 کال تر اسلامي انقلاب مخکې له امریکا څخه اخیستل شوی دی. او نن په شمالي وزیرستان کې د سړک پر غاړه د ماین په چاودنه کې لښ تلژه څلور پاکستانی عسکر ووژل شول. د سیمې یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عسکر د چاودنې پر مهال په غزمه بوخت و.
په سلامونه مرحبا کوم قاسم سلام علیکم او د همدې راتلونکو څلورو شو ساعتونو لپاره د هوا د څوسترو شارونو د هوا د حالات اټکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګریډ په اساس برابر کړي. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه شپږ اسمان اوریت او د ورښت اوریدو امکان شته. کندهار د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه اتلس اسمان اوریت او د باران د اوریدو اټکل شوی. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه نه اسمان اوریت په دې شار کې هم د باران د اوریدو اټکل شوی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه ولس په دې شار کې به هم باران وریږي. او بل اخر جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14 اسمان اوریت او په دې شار کې هم د باران د اوریدو اټکل شوی. ل ملتیامو مننه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ناتو سره پر سیاسي او امنیتي اړیکو خبرې وکړي. په غزنی کې وسلوالو د محلي پولیسو پر پوسټه برید کړی.
پوسټه تر اوسه دې او شپږ نفر یې شهیدان کړي دي او یو زخمي ده او یو ځوندی پاتې ده.
په هلمند کې د یو محصل د نیول کېدو په اعتراض محصلانو لاریون کړی.
دلته چې راشه د پنتون د لیلی څخه موږ دولت راځي موږ وړي بندي کوي.
له کونر څخه د ولایتي بیرغونی امریکایي ډله نن وزي، خو ولي وي چې د ډلې ځینې مهمې پروژې نیمګړې پریشي.
دا په کارونو کې داسې په نیم کې پریښودل دا د ډونرانو ترمنځ هم داسې یو تفاهم دی چې کله یو ډونر نه یو کار په نیم کې پاتې شي، بل ډونر هم په هغې کې علاقه نه اخلي.
یو بریتانوي قومندان وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بریتانوي پوځیانو د حملو ګواښ لا هم موجود دی. نور مسایل هم څیړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبرلانه تویل چې په دې غونډه کې به ډاکټر زلمی رسول تر ډیره له ناټو سره پر سیاسي او امنیتي اړیکو تمرکز وکړي. سیاسي څیړونکي دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
افغان حکومت د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولی او وایي چې افغان چارواکي به په دې غونډه کې له ناټو سره د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د سه شنبه په ورځ په بروکسل کې جوړیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به هم پکې برخه واخلي. خاغلی موسازی له ناټو سره د افغانستان ستراتیژیکې اړیکې ډېرې مهمې وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې د افغان دولت لپاره د دې هیواد ملي ګټې او د افغان ځواکونو تجهیز او پیاوړي کول تر هر څه لومړیتوب لري.
د افغانستان دولت د ناټو سره د اوږدمهاله نږدې او ستراتیژیکو اړیکو هم او همکاري غوښتونکی او طرفدار ده. ولې دغه همکاري او دغه دوستي باید د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان خیر، د افغانستان سوله، په افغانستان کې د امنیت ټینګښت، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تقویت په جدي توګه په نظر کې ونیسي. هیله منو چې وکولای شو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د افغانستان او ناټو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو په برخه کې یو نتیجې ته سره ورسیږو.
په افغانستان کې د محل لزګو نظر ناټو ځواکونه میشتي. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د ناټو او نړیوالو په مرسته د محل د افغان ځواکونو شمیر ډیر شوی، خو ټینګار کوي چې دا ځواکونه لا هم د وسلو او تجهیزاتو له درکه له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. افغان امنیتي چارواکو تل دا ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته په تیره په هوایي برخه کې پاملرنه زیاته کړي تر څو دوی وتوانېږي له 2016 میلادي کال نه وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه وځي له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. خو د امنیتي چارو سیډونکي وایي چې افغان چارواکي باید د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو پر تجهیز او سمبالولو سربیره په دې هیواد کې د سولې د پروسې د بریا په اړه هم خبري وکړي. پوځي سیډونکي جنرال عتیق الله امرخیل هم ورته نظر لري.
تر ټولو مهم تر دې چې ناټو د افغانستان په سولې په مسله کې د فشار واچي او د سولې لپاره افغانستان ته که سولې رانه سي د نور کومکونه به فکر کوم چې به دونه وخت کې شوي، اما نتیجه یې هغه ده چې جنګونه لا هم شدت پیدا کړی، د افغانستان خلک په تکلیف دي. بیا هم که چېرته دوی اتفاق کوي چې نظامي قوت ورکړي افغانستان ته کومکونه نظامي ورکړي او سولې رانه سي، زه فکر کوم چې هغه به د نتیجې وي.
د افغانستان په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو لخوا تر دې وړاندې هم څو ځلې کنفرانسونه جوړ شوي چې پکې هم د افغان ځواکونو په شمیر او هم تجهیزاتو پراخي خبرې شوي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو سلرم پړاو روان دی او تمه ده چې د دې پروسې په پنځم پړاو کې د افغانستان ټول امنیتي مسولیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. ناټو او امریکا ژمنه کړې چې افغان ځواکونو ته به ښه روزنه ورکړي او پر خو او عصري وسایلو به سمبال کړي.
ټاکل سوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړی استازی هم د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په جوړیدونکي غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست استازی د کابل او اسلام آباد له چارواکو سره د خبرو په هدف سیمې ته سفر کوي. ټاکل سوی ده چې ډیوډ پیرس به د افغانستان د امنیت او په سیمه کې د ثبات د راوستلو د هڅو په باب د دواړو هیوادونو له مقاماتو سره وغږیږي. تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازی به د افغانستان د سولې د پروسې او په دې برخه کې د واشنگتن د همکارۍ په باب له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. د اعلامیې له مخې ډیوید پیرس به له افغان مقاماتو سره د دې هیواد د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو په امنیتي برخه کې د دو اړخیزې همکارۍ او دغه راز د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړوندو مسئلو په اړه خبرې ترسره کړي. ډیوډ پیرس په داسې وخت کې کابل ته ځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې روانې دي او د افغان چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. د سیمې لپاره د امریکا سرپرست ځانګړی استازی بل دینه مخکې چې کابل ته لاړ شي د یک شنبه په ورځ له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دو اړخیزي اړیکې او د سیمې په سطحه د ثبات او امنیت ټینګښت هغه مسئلې دي چې پیرس بای له پاکستاني مقاماتو سره مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی پیرس به له افغانستان او پاکستان څخه له کتنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان مسله هم پکې مطرح کیږي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن سرپرست استازی به د روانې اپریل میاشت په 15 نیټه په الماته کې د آسیا د زړه هیوادونو په دریم کانفرنس کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به چې د استنبول د غونډې د لړۍ یوه برخه ده د سیمه ییزې همکارۍ د همغږي کولو او سیمې ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وشي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د برتانوي ځواکونو یو عالی رتبه قومندان وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر برتانوي سرتیرو د حملو ګواښ لا هم موجود دی. ډګروال بوب بروس چې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو مشري کړي وایي چې له افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو له وتلو سره سم به پر دغو عسکرو د افغان ځواکونو د لیکو څخه نورې حملې هم وسی. ډیلی سټار ورسپانه پر دې مسله رپورټ لري، جزئیات ته له رضوان مراد څخه وري.
په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په خوانی قومندان وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو خطر به هیڅکله د صفر تر سطحې ټیټ ونه ګڼي. ډګروال باب بروس چې د څلورمې میکانیزلې وا مشر دی ویلي په داسې حال کې چې برتانوي سرتیري له افغانستان څخه په اوتو دي ښایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه په کېدونکو بریدونکې نور برتانوي عسکر هم ووژل شي. نوموړي ویلي د دوی سرتیرو په هلمند کې طالبان ځپلي خو اوس ورته د هغه چا لخوا خطر متوجه دی چې دوی روز لري دي. خو ډګروال باب بروس له ډیلی ستار ورسپانې سره په خبرو کې ویلي د هغه ارزونه ښیي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه د بریدونو ګواښ د تیر کال په شان لوی نه دی. په تیر اکتوبر میاشت کې په هلمند کې د افغان سرتیري په ډزو کې دوه برتانوي سرتیري وشل شول. دغه راز په تیره جنوري کې هم یو مشکوک افغان عسکر په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو په یو اډه کې یو سرتیری ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. ډګروال باب بروس ویلي د افغان ځواکونو لخوا په هلمند کې د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته خوشبینه ده. د هغه په وینا په دې برخه کې به یو څه ستونزې رامنځته شي خو په مجموعي توګه به کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې وي. ډیلی سټار ورسپانې سره په خبرو کې د برتانوي ځواکونو د لوړ رتبه افسر په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو د خدمت ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه د خپلو سرتیرو په لاسته راوړنو ویاړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مرستیال قومندان جنرال نیک کارتر ویلي چې د دې هیواد د وګړو ژوند بدل شوی او د نورو پرمختګونو ترڅنګ دا مهال میلیونونه افغان زده کوونکي په لسګونو زرو ښوونځیو کې زده کړه کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د انجوګانو د خوندیتوب په نامه د یوې ادارې وروستی راپور چې وایي د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې سوي بیا اساس او بله او رد یې کړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپور له افغان امنیتي ادارو سره نه دی شریک شوی او ارقام یې هم سم نه دي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت د انجوګانو د خوندیتوب په نامو د ادارې وروستی راپور رد کړ او ویل چې دا ډول ناسم راپورونه د خلکو افکار ګډوډوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تیرو کلونو په پرتله زیات پیاوړي شوي دي او کولای شي د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ځینې انجوګانې او موسسې ناسمې څېړنې کوي او دوی نشي کولای چې د دې ډول څېړنو نتایج ورسره ومني.
دا گزارش هم لږ د حقیقت نه دی او دا د دوی مسؤلیت بنئ چې داسې گزارشونه جوړ کړي. دا ارمان اعمال او ارقام هم چې په گزارش کې راغلي کاملا میاساس او غلط دي او کاملا متفاوته. یوازې راپور دی چې کېدای شي خلکو لپاره نور هم تشویش ایجاد کړي، نور هیڅ ګټه نه لري دا گزارشونه، او دا گزارشونه د یو موثق معسې نه دي چې هغه باندې حساب وشي، او دوی هیڅ وخت د افغان امنیتي نهادونو سره هم تماس نه نیولی.
هغه زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه ډېر کله د پیښو او حوادثو په اړه کره او رسمي راپورونه جوړوي او د خلکو د معلوماتو په هدف یې له رسنیو سره شریکوي. خو ښاغلی صدیقي د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه کومه شمېره وړاندې نه کړه. د انجوګانو د خوندیتوب په نامه یوې ادارې یا انسو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې 2301 حملې کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. دغه راپور چې د شنبې په ورځ خپور سو پکې ویل سوي د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو لخوا د حملو زیاتېدل څرګندوي چې دا روان کال به له تاوتریخوالي او ستونزو ډک کال وي. د امنیتي مسایلو څېړونکی جنرال عبدالوحید طاقت د انجوګانو د خوندیتوب ادارې خپور شوی راپور تاییدوي او وایي چې د افغان ځواکونو له پیاوړي کېدو سره وسلوالو مخالفانو هم خپلې حملې زیاتې کړې دي.
د امنیتي ځواکونو ای بخش د وزارت داخلي د پرسونل تلفات په خوښه پرتله باندې زیات شوي دي، او علت یې دا ده چې هم دوی فعال شوي دي او دوی په وړاندې دښمن هم متحرک شوی ده، هغوی هم انتقام اخلي، غچ اخلي.
هغه زیاته کړه افغان حکومت ځکه دغه راپور رد کړ چې د امنیتي ځواکونو مورال کمزوری نشي. د راپورونو پر اساس د روان مریض کال په حمل میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو پر افغان ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم ډېره مرژوب لاړولې ده. پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتېدو په اړه د انجوګانو د خوندیتوب د ادارې راپور په داسې حال کې خپریږي چې په پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونه ډېره ونډه لري او بهرني ځواکونه یوازې د دوی د ملاتړ رول ترسره کوي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د انجوګانو د خوندیتوب ادارې په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې وسلوالو مخالفانو 2301 حملې کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 30% زیاتوالی شي. په دې اړه به خلکو وورو.
ستاسو له پیغامونو نه
یو خو ملی مفکوره په افغانستان کې ډیره کمه سوې ده. علت یې دا دی چې تعلیم نشته. کله چې یو څوک ملی مفکوره ونه لري او د هیواد سره مینه محبت ونه لري او د پردي خلکو خبرو ته غوږ نیسي، موږ بعضې دښمنان لرو چې هغو ته موږ پردي وایو. نو دغه پردي خلکو په لمسون باندې هغه کسان چې ملي مفکوره نه لري او د تعلیم سطحه یې ډېره کمه ده او خصوصا هغه خلک ډېره نږدې ورته لاسرسی نه لري کوم چې زموږ مخالفه دي، هغه دې تاسوي چې تر څو د خپل پوځیانو او د هیواد ساتونکو په مقابل کې انتحاري عملات وکړي. په خپله دا انتحاریان ځان ته مشخصې کړنلاری لري، هغه باید دغه پردوی په ځالو کې د منځه ولاړ سي. نو زه باور لرم چې د دې سطح به ډیره کمه سي.
عوامل خو اندغه نو امنی او د ډیر ستونزې او د بیگانګانو مداخله په مونږ کشور کې وي. د یو د دولت وظیفه نه ده د ټول افغانستان خلکو د وظیفه ده چې باید معلم وي، مامور وي، که نظامی وي که غیر نظامی وي، که ملکی که دیخان وي، باید د امنیت لپاره کوښښ وکړي.
حکومت باید افغانستان په خاص او د افغانستان په خلک خاص باندې باید کار وکړي. یعنی افغانستان کوم شان چې د افغانستان خلک وړي دوامغه په اساس باندې کار وکړي. ډیری مشکلاتونه دغه لازم دي چې د افغانستان خلک ورسره مرسته نه کوي. دا یو عمل دی چې هغه د خپل امغه شي چې وایي دا پلی کول نه شي. دا هغه کوم وعده چې د افغانستان خلک لپاره کوي هغه نه شي پلی کول. دغه یو عمل دی چې افغانستان خلک به نا امید کیږي او هغه ممکاري نه کوي. یعنی کوم شان چې تاسو وایي د پلی کول نه شنو موګه چشته د یاري یو داده یو بل نشي. د افغانستان خل دینم داريږي کوم محفوظ یاري امنیت حالت خل نه دي او د خپل زارم داريږي چې کچیر زه مثلا امکاري وکم کیدای شي چې ما ځان یا ما کورنۍ د څوک بغه کوي.
چروکی وای په غزنی کې یو ځل بیا وسلوال طالبان د سیمایزو پولیسو یوې پوسټې ته وروښتي او شپږ تنه وجلدي. سید شاه سقیم ور باندې ریپورت لري.
چارواکی وای پیښه تیره شپه د غزنی په دیک ولسوالۍ کې شوې ده چې له امله یې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ژوبل دی. دوی وایي د دیک په تاسنګ کلي کې د پولیسو د پوستې څوکیدار له طالبانو سره لاره یې وکړې او د شپې ناوخته یې د خپلو ملګرو پر پوسته طالبان ورخېژولي دي. د دیک ولسوال فضل احمد ټولواک وایي څوکیدار له طالبانو سره پر خپلو ملګرو ډزې کړې او وروسته بیا له راغوښتل شوي طالبانو سره پسې تښتېدلی دی. دی وایي د سیمه ییزو پولیسو وژل شوی قمندان دریا خان نومیږي او په وژلو شویو کسانو کې د قمندان یو زوی هم شامل دی.
په دوه بجې باندې د تاسنګ په پوسته کې چې له ولسوالۍ چې تقریبا 56 کیلومتره لرې ده یو نفر په نام د عبدالرازق په پولیس محلي کې ده، پیرادار ده او نور نفر ټول پراته دي. د قمندان هم پروت او د قمندان یو زوی د دام سره پراته دي. له طالبانو سره یې لار برابره کړې ده. درې نفره پوستې ته راوستي دي او شپږ نفره یې شهیدان کړي دي او یو زخمي ده او یو ژوندی پاتې ده.
ټولواک زیاتوي چې پولیسو د تښتېدلي کس او طالب وسلوالو د نیولو په موخه په ټوله سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. دی وایي تر اوسه پورې د پلټنو پر مهال درې تنه نیول شوي او پوښتنې ورڅخه روانې دي. د ده په خبره په نیول شویو کسانو کې یو هغه کس هم شامل دی چې بېګا یې په شپه کې د طالبانو د ملګري پولیس کډه له سیمې وړې وه. د پېښې مسؤلیت طالب وسلوال مني او د وژلو شویو کسانو شمېره دوه برابره ښیي. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویاند وایي وایي چې ملګرو یې په یو برید کې دیارلس تنه سیمه ییز پولیس وژلي او د هغوی وسلې یې له ځان سره وړې دي. په غزنی کې له تېرو څو ورځو راهیسې پاڅون کوونکي سیمه ییز پولیس او طالبان یو بل سره وژني. دوه ورځې وړاندې د شلګر په ګنډیر کې طالبانو د ولسي پاڅون دیارلس تنه جنګیالي وژلي وو. تر هغه وروسته په شلګر او مخور کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالیو ادعا وکړه چې په دغو دوو ولسوالیو کې تر شل زیات طالبان وژلي او وسلې یې دوی ته په لاس ورغلي دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو
د افغانستان د روغتیا وزارت نن په ټول هیواد کې د ګزړنی ناروغي په وړاندې د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړ. وزیر ویل چې په دې کمپاین کې به څه باندې 8 میلیونه ماشومان واکسین سي. نور حال د جمیلې ظریف په رالېږلې رپورت کې
د عامې روغتیا وزارت له ټولو قومي مشرانو، ملا امامانو او په ولایتونو کې لمنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د پولیو یا ګزند د ناروغي په وړاندې د واکسین د کمپاین په عملي کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د عامې روغتیا وزیر سریا دلیل وایي چې د ګزند د واکسین د کمپاین په عملي کولو کې کورنۍ هم مهم رول لري. سریا دلیل د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ګزند لا هم په افغانستان کې یوه ستونزه ده او د مخنیوي لپاره دوی جدي هلې ځلې کوي.
امروز ما در سر تا سر افغانستان
نن موږ په ټول افغانستان کې په ماشومانو کې د پولیو د لمنځه وړلو درې ورځنی ملي کمپاین او واکسین پیلوو. دغه واکسین د ثور په لومړۍ دوهمه او درېیمه نیټه په ټول افغانستان کې له نویو زیږیدلو ماشومانو تر 15 کلنو نجونو او هلکانو پلی کیږي. دغه واکسین د ماشومانو د ګزند ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې مهم رول لري.
تاثیر اساسي و مهم دره.
میرمن دلیل وایي دغه واکسین به په ټول هیواد کې په 8.2 میلیونه هغو ماشومانو عملي شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د پولیو واکسین هر کال څلور ځله د ټول هیواد په کچه په ماشومانو پلی کیږي. سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال د ګزند په وړاندې واکسین په ټول هیواد کې عملي کیږي، خو د رپورټونو له مخې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د بېلابېلو دلایلو له مخې پر خپلو ماشومانو د ګزند واکسین نه عملي کوي. ځینې کورنۍ بیا واکسین کول ګناه بولي ځکه د هغوی په خبره ښایي په واکسین کې بهرنیان داسې مواد واچوي چې پر ماشومانو یې بدې اغېزې وکړي. خو دیني عالمان دا ډول نظر له روغتیا او اسلام نه بېخبري بولي او په ټینګه یې ردوي. مولوي حبیب الله ازادي راډیو سره په مرکه کې له ټولو عالمانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان د ګزند پر ضد واکسین کړي.
په دې برخه کې عالمان ډیر مهم رول لري. هغوی کولی شي خلک د روغتیا په ګټه پوه کړي. ښایي یو لامل چې ځینې خلک نه غواړي واکسین وکړي له بهرنیو سره مخالفت وي، او همدا د دې لامل کیږي چې حتی که له بهرنیو هیوادونو دوا هم راشي نو نه یې اخلي. او بله مسله هم د دیني عالمان بې خبري ده چې هغوی په خپله د دې مسلې په هکله ډیر معلومات نه لري.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د ګذرن ناروغۍ کمه شوې، خو وایي لا هم د ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. دوی وایي په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې 80 تنه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي، په 2012 میلادي کال کې 30 تنه، او سږ کال تر دې دمه 2 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د رپورټونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د ګذرن یا پولیو ناروغۍ پېښې پکې ډېرې دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان په اړه هم ځینې راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې 4:30 بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلرزی څخه اورو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا د پولیو